السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د خالی ورځ د 2020 کال د جولای 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان د حالاتو په اړه راپورونه لرو اوریدل یې مهیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بنیره دی.
سرمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو کورنۍ او خدي خیل قبيله لخوا روان احتجاجي پر لتنن پشپګم ورځ هم دوام لري. په سویلي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې د پاکستان د فوج یو سرتیری وجل شوی او 15 نور ټپیان دي او اسرائیل په ایران تور پورې کړی دی چې په عمان کې د دوی تر انتظام لاندې د تیلو ټینکر په نخه کړی دی. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو کورنۍ او خدي خیل قبيله لخوا روان احتجاجي پر لتنن پشپګم ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د فروری په 28 نیټه د دوی د تختول شو خپلوانو د راخښ کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. مظاهر چان وایي چې انتظامی ورسره وار په وار ژمنې کړي دي. مهلت غوښتې جرګې هم لګیا ده خو ستونزه نه ده هواره شوې. دوی دړک ور کړی که تختول شوی کسان خوشی نه کړل شول نو د ټول وزیرستان په کچه به په احتجاجي مظاهرو لاس پوري کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال لیډو ته ویلي دي چې د تختول شو کسانو خوشی کولو ته نږدې شوي دي او هڅه کوي چې ذمہوار کسان د قانون منګولو ته وسپاري. په سویلي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو امنیتي سرتیری وجل شوی او 15 نور زخمیان دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي وویل چې بیګا وسلوالو په تیارزه سیمه کې د پاکستان د فوج په یو پوسته باندې برید کړی دی او شپږو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړي زیاته کړه
یو کس شہید دے 15 زخمیان دی چاری کی دو سیریس دی او غالباً بین احساس لہا ہوں موڑی دا او دا آغین بات چیدے نو پتا گئی علاقہ کی خجر و لپریشن شروع دا گئی دشتگرد و خلاف
د برید زیمواری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی من لی دا پا ٹول په پاکستان کې د سند صوبې حکومت د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره د نن څخه ټول بند اعلان کړی دی خو مرکزی حکومت وایي سند د لاکډاون واک نه لري. پرون په کراچۍ کې د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې د وایرس د مخنیوي لپاره به د اګست تر 8 نیټې دفترونه او کاروبارونه تړلي وي. بلخوا د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پواد چودري ویلي دي چې سند حکومت ته به د ټول بند عملي کولو اجازه ورنکړي. نوموړي بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې د وفاقي حکومت د پالیسۍ د لاندې به کاروبارونه نه تړل کیږي او په دغه اړه سپریم کورټ هم ویلي چې صوبې په خپله خوښه لاکډاون نشي عملي کولی. دا په داسې حال کې دا چې د کورونا څلورمې چپې په پاکستان کې نور ګڼ شمېر کسان ځپلي دي. سرکاري شمېرې ښایي چې په تیر یو شواروس کې د کووډ 19 ناروغۍ له کبله 15 کسانو ژوند بایللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په هرات ښار کې پر خپل دفتر برید غندلې دی. یوناما بیګانه وخت په بیان کې ویلي چې په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او یو شمیر نور پولیس افسران ټپي شوي دي خو د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. دا له هغې وروسته ده چې د هرات ښار په خوشا سیمو کې پرون د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې انښتې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او اسرائیل په ایران تور پورې کړی دی چې په عمان کې د دوی تر انتظام لاندې د تیلو ټینکر په نخه کړی دی چې دوه کارکوونکي پکې وژل شوي دي. ویل شوي چې د رومانیا او برتانیا دوه وګړي پکې مړه دي خو د برید په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل د بارنو چارو وزیر په بیان کې ویلي دي چې د برتانیا د بارنو چارو سکرتر ته ویلي چې د دې پیښې ته کلک غبرګون پکار دی. لپټ ویلی دی ایران یوازې د اسرائیل مسله نه بلکې د تور پورې کړی دی چې ایران د ترهګرۍ ورانې او بې ثباتۍ یو داسې پیدا کوونکی دی چې ټولو ته زیان رسوي. د ایران لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. ایران تیر کال د وژل شوي خپل لوړپوړي اټمي ساینس پو د مرګ او پر اټمي ځایونو د یو شمېر بریدونو تور پر اسرائیل پورې کړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو د کورنۍ لخوانن په شپږم ورځ هم احتجاج روان دي.
اس د اغوان آباد د خلک په احتجاج باندې مجبورې دل پروډې باندې نوستی ته مجبورې دل شرم خبره ده.
د سند صوبې حکومت لنن څخه په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ټول بند اعلان کړی. د خیبر پختونخوا د قدرتي افسرو د نظم اداره وای د صوبې په نهو ضلعو کې د ممکنه سیلابونو په اړه ټول ضروري ګامونه پورته کړی دي. او د باجوړ ولست جنکو او هلکانو د سکولونو جوړولو غوښتنه کوي.
ترڅو پوری حکومت مونږ ته تعلیمی ایمرجنسی نه نه پېښ کلی او په هر کلی کې مونږ ته د لکانو د جنکو سکولونو نه راکلي نو ځنې نه مچېره زموږ د علاقې به مخ پر وړاندې لاړ شي.
له مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو کورنۍ او د خدی قبیله لخوا د احتجاجي پرلت نن شپږم ورځ ده. دوی وایي چې انتظامی بیا څو ورځې مهلت د دوی غوښتې او که تختول شوي کسان بازیاب نه کړل شول نو په ټول وزیرستان کې به کور پر کور ګرځي او سخت احتجاجونه به پیلوي. د دوی په وینا دا ځکه چې کورنۍ یې دا وخت تر سخت خپګان لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل سیمینا عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان میرالی کې د خدی قبیله لخوا د تختول شو کسانو د بازیابۍ لپاره روان پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. دوی وایي چې د فروری په 28 نیټه لښونه چې وسلوالو شپږ کسان اغوا کړي تختولي درې پکې د خدی وې قبیله غړي دي. په وار وار یې احتجاج کړي، حکومت انتظامی ورسره ژمنه کړي مهلت یې غوښته، خو لا هم د دوی کسان د وسلوالو د منګولو څخه ژغورل شوي نه دي. نو پر امنا ناسته یې پیل کړی، څو ورځې به نور هم انتظار وکړي، بیا به په ټول وزیرستان غږ کړي او لوی پرلت به پیلوي. د میرعلي یو مشر کاري سمیع الدین مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو په سره ورځ د دوی کسان اغوا کړي، حکومت ذمه‌واره دی چې عملي ګامونه پورته کړي، اغوا شوی کسان دې زربازیاب کړي.
کیم زیکس کا دغه اغوا شوی دو اخلی ساده دې غمنیتی درې په بزلوند شوی دو د خلک په سرنګ مطمئن شي دې خلک خو خپل زموري جوړې دلا چې خپل دې خلک تحفظ کړوي. اس دې اغوانا بعد د خلک په احتجاج باندې مجبورې دل پروډې باندې نوستی ته مجبورې دل شرم خبره ده. مش سره بل یار نشته سوا دې نه چې مسلسل مش په دې ګرمي شه په احتجاج باندې دلته بډګون نوستی دلته کم وړ کې نوستی مطالبه مې ده چې د خپل زموري احساس ته خدای دې پر تاسو پیدا کې و دا کسونه شه کوشش وکي. مش دا سه کلام نشي او خسته چې مش قانون پولیس شو خلی کچې نه مزید امن نه راخرو پیږي. مش کوشش کی چې په پرامن طریقې سره په قانوني لار مش د خپل مسله حل کړي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم چیرمن نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې شپږ میاشتو نه زیاته موده کیږي چې اغوا شوي کسان د وسلوالو په حراست کې دي. انتظامیه څو ورځې بیا مهلت غوښته، جرګه لګیا دی، خو که کسان یې بازیاب نه شول نو په سخت احتجاج به لاس پورې کړي.
د شپې په اووه میاشتې نه د میژه د زیبرینا دا لپته شوي دي. حکومتي چې کوم نماینده جرګه وه هغه روغلل و هغې سټیم واخیستو و میژ دا توقع وه چې انشاءالله د یوې د خبره یو زوی رسی رسوي. ناکام خو نه دي، خو کم از کم چې میش کې متوقع وه پاپی رانه شول. بیا یې د میژ نه ټیم واخیسته ده، دی ناکام شول یا د دی په نیاد باندې میژ سشاک روغلو میژ به په دې ټول وزیرستان شي په وزیر دا وړه په گلی گلی اجرے وی مش گردی مش وی دا ټول کوم وزیر دا وړ پر شهر جمع کوي و دولته وی ان شاء الله یو بیا 10 پر لټ وی چې بیا زمونا پر ځای جی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان نو پوښتل نو دوی و ویل چې دا غوا شو کسانو د بازیابۍ لپاره د لومړی ورځې نه په حسا کې دي، ل دې څخه غافل نه دي. د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا هر ډول حسا شوي دا قبایلی مشرانو جرګه هم لګیا ده تماکړی چې زر د اغوا شو کسانو پر رهایی کې بریالي شي. د شمالي وزیرستان شوا تحصیل نه د فروری په 28 نیټه وسلوالو شپږ کسان اغوا کړي چې پکې یو د لوکل ګورنمنټ انجینیر همایون داوړ، اډوکیټ عتیق داوړ، ډیسپینسر شاهنشاه داوړ، د میرانشاه صحت محکمې اهلکار مسعود رحمان او دوه نورو کې یو د ایبټ آباد او بلدمیا والی اوسیدونکي دی. پر لتوال وای چې که پر روانو څو ورځو کې تختول شوي کسان بازیاب نشول نو پراخ پر لت پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، زو جنوبی وزیرستان ته چرته چې د وسلوالو په یو بریت کې یو امنیتی سرتیری بجل شو، 15 نور زخمیان شوی دي. په دغه اړه مشال رادیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی ویلي چې بیګا وسلوالو په تیارزه سیمه کې د پوس په یو پوستا بریت کړی. د دغه پیخي زمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال رادیو ته په لیگل شوی یو بیان کې منلی ده. نور تفصیل لسیمینا اشتیاق احمد مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل تیارزا سیمه اوس پاس کشه 13 ورځ مکسیتان مال یولز باجی نا پی جاندلی وسلاوله پا پاکستانی پوزی پوست بنه برید کڑای دای دی دازونو بدلون پا نتیجا کشه یو پوزی وجل شوی او پینجا نور پر هر جلی شوی دی. دی دگی برید پا براکشه دی سویلی وزیرستان پولیس و مشر شوکت علی مشال ریڈیو تا وویل. دا
دیگا جکم واقع شوی دا دی که یو کل شهید دی پینجا زخمیانی چاری که دو سیری استی او غالب
پولیس تصدیق په مطابق وجل شوی د لانس نائک کامل حسین بنگش او پر هر جلی شوی د وسیم شاه عظیم الله محمد طیب په نمونه پیژندل شوی دی او د دوا پر هر جلی نومینال یا پولیس تا معلوم نوی. او دی پولیس په مطابق وجل شوی او پر هر جلی شوی سپوهون دی ډیر اسماعیل خان پوزی اسپیټال ته منتقل کړی شوی دی. دی اوس پاس پوزی پوسټ بنه دی برید زمواری دی تیری کې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو تا پر ولاجلی و بیان کښې مانلی دو او په دا برید کښې د دوی پوځیونو د وژلو دعوا کولو سره دا هم ویلی دی چې د پوځي پوسټ نه یې شپږ جیتری ټیپک او یو ایل ایم جی مشین گن هم قبضہ کری دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو،
تاندی هلی
په دو لسنی مو بجو،
قانونی لاری
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیم بجا،
هارون باچا هنری گڑی
پا دونی مو بجو،
دا زوانانو غگ
پا درینی مو بجو،
دا مشال پنوم
پا سلورو بجو،
دا مشال مرکا
پا سلور نیمو بجو.
د پاکستان د سند حکومت لنن څخه په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ټولبند اعلان کړی دی. دا پریکړه د جولای پر 13 د کورونا مخنیوي ځواک په هغه غونډه کې شوې چې مشري وزیر اعلی مراد علي شاه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې نن لیکلي چې کورونا وایرس په 13 ساعتونو کې په دغه ملک کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. مشال ریډیو خبریال نیاز علی په دې اړه نور معلومات راکوي.
د غونډې وروسته د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د 1 جولای څخه د 8 اگست پورې به په ټوله صوبه کې لاکډاون وي.
آج فیصله ہوئے ہیں ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ میں، مشکل مشکل فیصله لیے.
دیوائی چنن مو د ٹاسک فورس په غونډه کې پریکړه وکړه. موږ سختې پریکړه وکړې. د 1 جولای څخه د 8 اگست پورې به په ټوله صوبه کې لاکډاون وي. سرکاري دفترونه، ټوله سرکاري شخصی تعلیمی ادارے، ریسٹورنٹونه، کاروباری مارکیټونه او بازارونه به پشپړ ډول بند وي. د یو خار څخه بل خار ته د سولډو ټول گاډي به هم بند وي. د غوښې، سبزی، د شودو او د دویانو دکانونه او بیکری به د سحر د 6 بجو څخه تر ماخام 6 بجو پورې خلاص وي. په سند کې د کرونا وایرس مثبت پیښو شرح 43% او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې 3% ته رسیدلی او دا ټاکلې شوې چې هر سبا وتړل کول شي، خو د واکسینو مرکزونه به خلاص وي. د دې پریکړې وروسته بیا د سن حکومت د کورونو چارو محکمې د بندیزونو او ټولبند په اړه بیا نوټیفیکیشن هم خپور کړي او رینجرو پولیسو ته امر کړي چې د ټولبند لپاره د حکومتي پریکړې دی عملی کړي. د سن حکومت د دې پریکړې وروسته د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر فواد چودھری د جولای په 10مه په خپل یو ټویټ کې په سن حکومت نیوکه وکړي او ویل چې هغه به د هر هغه اقدام مخالفت وکړي چې د عام سړی اقتصاد ورسره سخت اغیزمن شي. هغه ویلي چې موږ د سن حکومت د لاکډاون پریکړې ته په غور سره کتنه کوو. د وزیر اعظم پالیسی په دې اړه واضح ده، ان سی او سی او سن حکومت ته باید په دې اړه یو داسې لار جوړ کړي چې د عام سړی اقتصاد او سوداګری باید لږ تر لږه اغیزمن شي. بلخوا په کراچی کې د بیلا بیلو سوداګرانو اتحادیو د سن حکومت په ضد د احتجاج کولو اعلان کړی او ویلي چې موږ نور کاروبارونه نشو تړلې. د کراچی د سوداګرو د اتحادی یو مشر رضوان عرفان مشال لیډیو ته ویل
کې اچانک آپ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر کے لاکھوں تاجروں کو تباہی و بربادی کی طرف دھکیل دیا ہے.
دیوائی حکومت چې ناڅاپي د کم ټول بند اعلان کړي په لکونو سوداګری د تباہی او مشکلاتو په لوري سره مخ کړ او د تیرو اتلستو میاشتو راسي زموږ د سوداګری هم حال دی. حکومت مونږ ته پټیک سنو یا پنورو هیڅ سریات نه دی را کړی. د بجلی او ګیس بلونه هر میاشت سیوا کیږي، کاروبار نشتا او ستونزې زیاتې شوي او حکومت مونږ ته اجازه نه راکوي چې سوداګري وکړو. حکومت ته دا پریکړه بیرته واخلي او سوداګرو ته دی رعایت ورکړي،
فیصله کو واپس لے او تاجرو کو ریلیف دے.
خو پسند کې په کرونا وایرس باندې یوازینی د کراچی پوهنتون سړنیزی انسټیټیوټ انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز مشر ډاکټر اقبال چودھری د جولای په دیرشمه مشال لیډیو ته ویل چې د کرونا وایرس څلورمه سپا او ډیلټا ویریانت ډیر په تیزی خوريږي. د سن حکومت د ټولبند پریکړه ټیکتا
لوګ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ افیکٹ ہوتا ہے.
دی وایي چې د کرونا وایرس نوی ویریانت څخه خلک ډیر په تیزی سره اخته کیږي. د سن حکومت پریکړه بالکل سمه ده، خو دا پریکړه باید چې عملی هم شي. کوم چې ډومبه په اوهان کې د کرونا وایرس ویریانت وو، اوس د هغې په ځای نوی ویریانت راغلی او بیا په کراچی کې ډاکټرانو هم د سن حکومت د ټولبند پریکړه ستایلی او ویلي چې په روغتونونو کې د نورو ناروغانو لپاره ځای نشته. خلک دی واکسینو لګوي، سو ورځې دی احتیاط وکړي. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداروي دوی د صوبې په نهو ضلعو کې د ممکنه سیلابونو د خطر له وجې ضلعي انتظامیو ته خبرداری ورکړه. د چترال په شمولي ځینو ضلعو ته امدادي ډلې هم لیکلې دي. دغه اداروي په چترال کې د واورو ویلې کېدو له وجې په دریابونو کې اوبه زیاتېدای شي او دغلته د ممکنه سیلابونو خطره زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په نوخار، بردیر، باجوړ او چترال کې سیلابي بارانونو په ځینو سیمو کې خلکو تا مرګ ژوبله هم اړولې ده او د افغانستان په نورستان ولایت کې سیلابونو خلکو ته ګڼ ځاني او مالی تاوانونه رسولي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای د بیړنیو عملیاتو د مرکز یا ایمرجنسی اپریشن سینټر مشر فهد طاهر د جولای پر 10مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د صوبې په 9 ضلعو کې د سیلابونو خبرداري ورکړې او دغلته ټول بیړني ګامونه هم اپورته کړی دي. فهد طاهر وایي په چترال کې د واورو ویلې کېدو او د سیند پر غاړه د آبادو ځینو کلو خلکو ته هم د ممکنه سیلابونو خبرداري ورکړې دي. دا په داسې حال کې دا چې له چترال سره پر پوله په کونړ، بدخشان او د افغانستان نورو سیمو کې هم د سیلابونو خبرداري ورکړل شوې ده. په نورستان ولایت کې سیلابونو په سلګونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جولای پر 9 د شپې ناوخته مشال رادیو ته ویلي چې په نورستان کې لا هم ګڼ خلک ورک دي. بلخوا د بر چترال د بونی سیمینا د ډیپټی کمشنر د دفتر یو چارواکي شاهد پرویز د جولای پر دیرشمه مشال ریډیو ته وویل دوی په افغانستان کې پر وروستي سیلابونو خبر دي او په خپل هم په چترال کې د سیلابونو صورتحال ساري او د دغې لپاره د ضلع انتظامی د دفتر لخوا ممکنه ضروري ګامونه هم پورته کړل شوي دي.
تیر ماښام په بریت ناله کې سیلاب راغلی و، اوس هم را روان دی. دلته بروغیل سړک بند شوی دی. سیلابونو ځینو کورونو او د خلکو دوکانونو ته تاوانونه رسولی دي. د ضلع انتظامیې لخوا د ولس سره د مرستو کار روان دی. ډېرې لارې بندې شوي دي. مونږ هڅه کوو چې دغه لارې پرانیزو او خلکو ته مرستې ورسوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند غړي سردار حسین بابک د جولای پر 9 په اسمبلی کې د سیلابونو په اړه یو توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی. سردار حسین بابک د جولای پر 13 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل باید صوبایي حکومت سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو او یا د ممکنه سیلابونو د تاوانونو د کمولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي.
کچا کچا کورونه د خلکو اغیز یا نقصان رسول دی. زمنګ په علاقه کې لکه خود خیل کې بین الازلائی رابطه دا هغه کټ شوی دا خون سیرای ورته وي هغه کټ شوی دا او دغه سي تینو لوړی را ورته وي هغه خراب شوی دا زمنګ د علاقه دغه سي پچترال کې د صوبې په مختلفو علاقو کې په موجوده حالاتو کې خو بیا ما توجه دلاو نوټس هم جمع کو. ما حکومت نه مطالبه وکړه چې ټولو ضلعو ته په ایمرجنسی باندې زیات فنډ ورکړي دا کم تاوانونه چې شوی دي چې هغه تاوانونه سر شي.
ل چترال د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي وزیر زاده د جولای پر 13 مشال ریډیو ته وویل حکومت یې هڅه کوي چې هغو سیمو ته له وړاندې نه امدادي ټیمونه او سامانونه ورسوي چېرته چې د سیلاب خطره زیاته ده.
دا خو د ټوله صوبه کې دا مسله ده. اوس په بارانونو کې د سواد کې هم تلی کې هر ځای کې دیر کې سیلابونه غلي دي. الله د خیر حکومت ریلیف سامان چې کوم دی ټینک دی خوراک دی او نور څه دغه دی هر ریسکي ایریا کې هغه جمع کړی دی جمع کړی دی او بل الرنس خلکو ته ورکوو. ډپټي کمشنر هر ډسټرکټ کې 500 دی هغه نوی سو چې کوم کمیونټي ولنټیرز دی هغه په تھرو.
په خیبر پختونخوا کې تیر کال هم د جولای او اګست په میاشتو کې سیلابونو او تیزو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي وو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د وی سروې مطابق تبا جوړ د 2500 زیات هغه کلی دي چې د تعلیم لاسانتیا او محروم دي. په کومه کې چې خلک اندېښنه لري چې په دغه جدید دور کې هم د دوی ماشومان له تعلیم محروم دي. د دوی په خبره د فاټا انزمام پر وخت له دوی سره حکومت ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې به حکومت تعلیمي ادارې جوړوي. بلخوا د باجوړ ضلع د تعلیم افسر شیرینزاده مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د دې مسلې په حل کار شروع کړی دی. نور تفصیل د سراج ظهیر ناو.
د یوې سرکاري سروې مطابق د باجوړ 215 داسې کلی دي چېرته چې یا خو یوازې د هلکانو پرایمري اسکول دی او د جنکو اسکول نشته او یا دواړه د جنکو او هلکانو پرایمري اسکولونه پکې نشته. په دغه کلو کې د سالارزو اسلامګډ نومي کلی هم شامل دی چېرته چې نه د جنکو او نه د هلکانو پرایمري اسکول شته. دارنګ د مانشا لغړی او مامون هم هغه سیمې دي چېرته چې د جنکو پرایمري اسکولونه نشته. د باجوړ مشران وای دوی سره د فاټا انزمام په وخت حکومت وعده کړی و چې تعلیمي اسانې به ورته ورکوي. خود د 2.5 کالو تیرېدو باوجود هم دوی د تعلیم د اسانې او محروم دي چې ورسره د دوی بچی د تعلیم نه بے برخه پاتې کیږي. د باجوړ د ماموند سیمې یو مشر ملک طاهر خان مشال ریډیو ته وی
پوره تحصیل کې زمونږه سیکنډري سکول نشته دي. دا سیسټر یې جلګ مطلب پوره تحصیل کې تاسو خپل سوچو کې یو یو تحصیل تاسو وکړه دغه آبادی تاسو وکړه حکومت ته زمونږ دا غوښتنه ده کنه چې دلته مونږ ته بل یو شی ته ضرورت نشته دی. زمونږ د دې علاقو د پاسماندګۍ غټه وجم دا ده چې دلته تر څو پورې حکومت مونږ ته تعلیمي ایمرجنسی نه نه پېښ کړي او په هر کلی کې مونږ ته د لکانو د جنکو سکولونه نه راکلي نو ځنې نه مچېره زمونږ د علاقې به مخ په وړاندې لاړ شي او ترقی به وکړي.
یو بل ځوان ډاکټر محمد رحمان دورانی مشال ریډیو ته وی په دې جدید دور کې هم د دوی ماشومان د تعلیم د اسانیو نه محروم دي.
بنیادی مسئلہ دادا چې زمونږ ماشومان چې کوم دي کم چې الکان دي هغه بیا هم داسې علاقو کې سبقونه وایي چې زو کا پرائمری سکول یو کلی کې نه وینو بل کلی ته تلل را تل دا غوی آسان وی خو زمونږ باجوړ او ټول فاټا چې کوم دي هغه په دې خبره نه ډیر زیات کمزوري دي او ډیر زیات محروم پاتې شوی دي چې خاص طور دا غي جنکه چې کوم دي هغه تعلیم نه ډیر زیات محروم پاتې شوی 200-250 یا 250 پورې چې کوم دي دی چې پرائمری سکولونه نشته نو زبو ویم چې په باجوړ کې کم از کم کزر کلی دي نو په 800 کلو کې چې کوم دي د جنکو د پاره د تعلیم چې کوم دي صحیح سب هغه نشته په ټول باجوړ کې یو ډیگری کالج دی جنکو د پاره په ټول باجوړ کې پشمار یو دوه
مشال ریڈیو چې په دې مسله د باجوړ د تعلیم ضلعي افسر شیرین زاده نو پوښتل نو هغه وی حکومت دا مسله په پام کې نیولې او په دې یې کار شروع کړی
کله چې زمونږ مرجر شوی دی نو حکومت په مرجر ځلا باندې ډېره خصوصي توجه ورکړې ده دا غي په مد کې موږ د پی آی فی کې مو پی ڈی پی کې مو خاص کر فنډ زمرا روان دي او حکومت کوشش کوي چې نوې سکولونه هم جوړ کړي زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ باجوړ او د ای ایم ای او پاک آرمی او جوائنټ سروې په باجوړ کې وشوه چې په هغه کې 265 کلی داسې رواته چې په هغه کې سکولونه نه وو نه د جنکو سکول نه د هلکانو سکول د هغه په رڼا کې موږ 265 سکولونه د دې ریکمنډیشن وکړو د پاک آرمی او د ایجوکیشن ډپارټمنټ ای ایم ای په مدد سره چې دا سکولونه باجوړ ته فوري تور باندې په کار دي هغه کې څه سکولونه باندې اوس کار روان هم دي
د باجوړ د تعلیم د محکمې په وینا دا وخت په باجوړ کې نه 8000 ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې 55000 ماشومان جنکی دی او سلور دیر زر ماشومان هلکان شامل دی
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه ہو دا ما خام تر شپگو
اور ادن کزو یوی بلی موضوع تا په چار صدک کې د یوی داسې کورنۍ په اړه معلومات ترکو چې د تیرو 16 زراحی سے د خاور لوخي جوړوي دوی وای دغه هنر چې اوس په ختمېدو دی او دوی پر خواري ډیره کوي خو ډیر لک خلک یې ترې وسخلی نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال حسن علي راکوي
مشتاق او د دوی مشرانو د 13 او یا کالو راهسه په 400 کې د کولاله هنر او د خټین لوخو کاروبار کوي وای د پلان نه پادشوي په دې هنر خواري خوز ډیره کیږي خود غزول هنر اوس تش لاسوتا پاتې دي مشتاق د خپل روزګار مطمئن نخکاری وای مخ کې خو خلک راتل او مختلف لوخي باید د استعمال لپاره وړل خو اوس دا کار کوسو هم ختم شوی نه دي خو محدود شوی ضرور دي دی وای د خټین جوړ د غلوخي بعد پیسو جمع کول لپاره د خزانه پتور داخلي پخلي د وبوس خلو لپاره د منګي پتور کارول کېدل خو اوس د وخت سره خلک د شیشو او د پلاستیک لوخو ته ترجیح ورکوي
دا کار مخ کې څونه مو دا مخ کې ډیر زیات وو خو وخت وخت سره چې ګمدي دا څونه وخت دی ګمدا کمیږي اصل کې ماډرن دور دین سبا کنه نو څونه چې وخت دی نو هله ماډرن کې نو زیات تر د پلاستیک او د سټیل لوخو دا څونه مزونه زیات تر استعمال ډیر دی
جلال کوم چې د خټین لوخو جوړولو هنرمندي وای د خټین لوخو کاروبار سره دوی ګلدانونه هم جوړوي ځکه چې د وخت سره د کولاله روزګار پر کېدو دی نو ځکه مو د ګلدانونو جوړول هم پیل کړل خودي ګل کوي کوسو هم د خټین لوخو کاروبار د وخت سره ختميږي او خلکو د خټین لوخو کارول پریخي نو د 13-23 کالو راهسې د مهنګای لوجي اوس په ګلدانونو جوړولو کې هم سګټه راتنه ترلاسه کیږي ځکه د ګلدانونو جوړول لپاره سامان دومره ګران شوی چې گزارا پکې ګران ده
کال نیمخ کې پکې پیسې خخ کولې وي اوس چې کم دی یار سره ګران شوی کم شي چې موږ 500 روپیا راوړو انن سبا 1800 راوړو کم شي چې موږ په 2500 راوړو نو اوس 4000 راوړو نو بس ګرانی ډیر زیات را واره نه کوي بیخي کاریګرم دی را سره اړین پکې سات
جلال د 13-12 کالو راهسې د روزګار سره تړلې دی دی وای که هر سو ګرانی دا او گزارا ګران ده خود کو ټوله ذمہواری په سر ده نو ځکه مجبوری ده چې دی روزګار سره تړلې پادشي
پور دا سه بل سکونا او بس ټول مونږ تستر کې وکنه نو بل دا غوږ مزدوري تلیا سواچ او بس دا کور بوج دي را باندې کنه مشرې مکور
د خورو د لوخو جوړول او کارول د دې خور زوړ میراث ته د مشتاق په وینا د دوی مشرانو به د خورو منګي سازول خو د وخت سره سم اوس دوی ګلدانونه هم سازوي چې د سنگار په تور هم کارول کیږي د وخت سره کوسو هم د خورو د لوخو کارول کمیږي او تر ډیره حدا ډیرو وګړو د هنر پریخي دي خو د مشتاق او د دې هنر سره تړلي هنرمندانو دا هنر اوس هم ژوندې ساتلې دي حسن علي مشال ریډیو 400
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمونگ پا ویبپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال راڈیو تا غوگی وریدون کو دا مازیگر پینزنی میں بجی شوی دی لن خبرونا دا شاہین بنیری ناورو
سلیم شهر مبیر دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو کورنۍ او خدي خیل قبیله لخوا روان احتجاجي پر لتنن په شپږم ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی د پرورې په 28مه نیټه د دوی د تختول شو خپلوانو د رخصت کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. مزیر چان وایي چې انتظامی ورسره په وار وار ژمنه کړې دا خو پوره کړې نه ده. دوی وایي که غوښتنه نه پوره کېږي د ټول وزیرستان په کچه به مظاهرې کوي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي د تختول شو کسانو خوشي کولو ته نږدې شوي دي. په سویلي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې د پاکستان د فوج یو سرتېری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې دغه پیښه بیګا ترسره شوی ده چې پکې وسلوالو په تیار د سیمه کې د فوج یو پوسټه په نښه کړې ده. د برید ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې ده. په پاکستان کې د سند صوبې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د نن څخه ټولبند اعلان کړی دی. خو مرکزی حکومت وایي سند لاکډاون واک نه لري. پرون په کراچۍ کې د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې د وایرس د مخنیوي لپاره به د اګست 13 نیټې پورې لاکډاون وي. بلخوا د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې سند حکومت ته به د ټولبند عملي کولو اجازه ورنکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په هرات ښار کې پر خپل دفتر برید غندرې دی. یوناما ناوخته بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران ټپي شوي دي. خو د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته زیان نه دی اورېدلی. او اسرائیل په ایران تور پورې کړی دی چې په عمان کې د دې تر انتظام لاندې د تیلو ټینکر په نښه کړی دی چې دوه کارکوونکي پکې وژل شوي دي. ویل شوي چې د رومانیا او برېټانیا دوه وګړي پکې وژل شوي خو په دغه اړه نور معلومات نه دی ورکړل شوی.
لن خبرونه مو د شاهین بنیری نوریده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د جولای په 23مه د افغانستان په کندهار کې افغان طالبانو یو محلي ټوکمار خاشه ځوان له خپله کوره ونیوه، له ځان سره یې بوتلو، بیا یې وژو. د وژنې ویډیو یې په ټولنیزه میډیا هم خپره شوه چې پکې طالب وسلوال د خاشه ځوان جسد ته سپکاوی هم کوي. خاشه ځوان څوک وو؟ ولې وژل شو؟ آیا د خاشه ځوان مزاح د زغملو وړ نه وه؟ د هغه تن دومره سخت وو چې طالب وسلوال یې د ته اړتل چې د دوو بچو پلار بې سواده محلی ټوکماری واچو. خاشه ځوان مړ شوی خو خندا به تل ژوندی وي. په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر راپور اورو چې هم د خاشه ځوان پر خندا پیل کی.
پزان او په جهان پوری ټوکی مسخري کوونکې دا خندنی غږ چوپ کړل شو. په ټولنیزو رسنیو خپرې شوی یو ویډیو کې لیدل کیږي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په کندهار کې ټوکمار نظر محمد چې په خاشه ځوان پیژندل کېده په یو موټر کې کینولې، لاسونه یې تړلې شوی دي او یو کس یې په مخ په سپېړو وهي او کنځل ورته کوي. لګاړي چاپیره ګڼه آوازونه دي. له خاشه ځوان څخه پوښتنه کوي چې په کوم ځای کې نیول شوی. خاشه ورته د طالب وسلوالو په منځ کې لاس تړلې ناست هم په مزاحیا انداز وای کورته د اختر پر رخصتې راغلی وم چې ونیول شم. د جولای په یو کم دیرشمه د افغان طالبان ویان ذبی الله مجاهد منلی چې خاشه ځوان طالب وسلوالو په ډزو وجلې او د هغه د وجنې په تړاو یې دوه وسلوال نیولي. د دوی په خبره په دغه وسلوالو بعد طالبانو په عدالت کې د خاشه ځوان د وجنې مقدمه چلیږي. خاشه ځوان څوک وو؟ اولې له افغان طالبانو لخوا ووجل شو. د مشال ریډیو د ټوکو ټکالو پام کوي خبرون کې جوړونکو امان الله ناصر وای یو شپېته کلن خاشه ځوان د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د ذاکر شيري سیمه اوسیدونکو وو او په عمومي توګه به له خلکو لخوا د پښتنو جواب په تنزیه او مزاحیه انداز کې ورکولو.
نو دوی به د خلکو
د خندیدو لپاره د خلکو د خوشاله کېدو لپاره او ورسره ورسره خپل یو خرچه به مخسل په دغه بده د کور چلی دی یو شپه ته کال د عمر او دای چې وو د نیب نارمل سره چې چا به محفل ته بوتلی دی به دا وی سره لته یا ولا ته بیا خپل کاپ ورته کوله او اخته وی ساتیره به جوړی بیا وو به څه خرچه مرچه ورکوله مشورم نو په دای تیر ورځې کې د دې څو ویډیوګانې راغله په دې کې یو څوک یو خبر ورته وکړي نو دای خامخا د طالبانو یا د دې پاواله باندې یو خبر وکړي
خاصه ځوان رودل شوی نتاق نو د کوم ټلویزیون یا رادیو سره کار نه کولو خو په ټولنیز رسنیو خبرو شو ویډیوګانو کې د خاصه ځوان د تنظیم مزه انداز ولسی بے ساخته او ستخ ده هغه پزان پوری ملنډ وهی لتنز ډکه سندری وای او د غیر چا پیر ناشتو خلکو پښتنو ته بے سوچا جوابونه وای خو په دغه پسونو ویډیوګانو کې یو خبره مشترکه ده چې تماشبین په بلک بلک خاندي نه پرسوک اعتراض کوي او نه سوک سپکاوی کوي د پیښور ټلویزیون نامتو مزاحیا اداکار سید رحمان شنو وای چې د تیرو سلورو لسود راهیسی په سونو داسې کردارونه لوبولې دي چې لتنزا ډکو خو هغه وای تنزو مزایا ودا سي چاړه ده چې د حلالولو باوجود پر سوک اون درديږي
ځکه موږ تقریبا معاشرتي کړی دي اجتماعي کړی دي او د بل د خیر خزې لپاره او د بل د پوهې لپاره پګب پګب کیا سره دې کړې دې چې غلي ډډا دې چې کرستي دغای دې څنګه کارم کړې دې
لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي چې د پښتنو حجرې د تنظیمزا پچموزو او ټوکو ټکالو مرکزونه دي په هغه قانونه د تنظیمزا په ذریعه د خپلو ټولنیزو کمختونو جاج اخلي خو تنظیمزا غمل لوی زړه او رونو تندې خواړي
بشکا چې تنز تاریخي خو چې د مزاح د خواغه وسري نوغه بیا ډېر خلګي خو زموږ په ټوله لکه جاهلان خلک هم ډېر دي او جاهلان داسي چې دوغ دو سرور کتابونه ویلي اغم جاهلان او چې چا بالکل سنې ویلي نو خو بيخي جاهلاني خو داسي چې جټ جاهلان وته ویلي کیږي نو دغه قسم خلک چې نو اغي د مزاح په ضرورت د مزاح په اهمیت او د مزاح نگار په قدر او قیمت باندې نه پويږي
نامتو برتانوي مزالیکون کې ستيفن کاک په خپل کتاب هیومر اند هیومینټی کې لیکي چې طنز د ټولنې په خامیانو رسا گزار او نی وکړه او مزاح د انسان دوستۍ خندا او خوشاله نوم دی خو پاکستانی لیکوال رشید احمد صدیقی وایي چې طنز او مزاح د نړۍ تر ټولو سخته زیان رسوونکي وسله ده او مزاح کوونکي باید د یو پوها سپه سالار په توګه وکاروي د پښتو نامتو مزاحیا اداکار اسماعیل شاهد ځان هم دغه سي یو پوها سپه سالار ګڼي
طالبان دی کوم دغه خلک زما ډیر قدر کوي زما ډیر عزت کوي خلکو ته به چا ته سم میسج کړی یا څه 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 تنګري را تنګ الله غواړي الله غواړي چې موږ یې قدر کړی موږ یې نیو تنګ کړی الله دې ټول باغ ته دې چې زما دا یو خبره زو کوم چې موږ د پاره هم دغه خلک هم چې دا کوم طالبان نه دی الله دې عظیم قدر عزت کې چې موږ دومره مینه لري الله دې طالبانو قدر عزت کې چې موږ دومره مینه لري او محبت کې دا تدارک زداوی ما چې دا ټول یې خوښي
د افغان چارواکو ترڅنګ افغان ولس د خاصه ځوان د وجنی او قاتلانو غندنه کړې ده
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو راځي یو بلې موضوع ته د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي اپوزیشن ګوندونو سره تړاو لرونکو یو شمیر خزو غړو غوښتلي جنسي تیری کوونکي باید د خلکو پر وړاندې په عامو ځایونو کې راځوړند کړی شي پرون د قومي اسمبلی د اجلاس په دوران د مسلم لیگ نواز ټلی زنانه غړي نوشین افتخار لخوا اول شول چې نه شپېتو د اسمبلی خزو غړو په دغه غوښتنه اصله شوې دي په پاکستان کې د جنسي تیری لپاره د مرګ یا عمر قید او جرمانی سزا قانون موجود دی په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسی ناو
پاکستان اگر آپ نے چلانا ہے تو عورتوں کو تحفظ دینا ہوگا
دا جڑا د پاکستان په قومي سملي کې دننه د واکمن ګوند د زنانه غړي اسما قدیر ده چې غواړي ک پاکستان چلول غواړي نو زنانه ته تحفظ ورکوي
اس کے هر قاتل کو
دیز یاته کړي د هغه هر قاتل ته د هغه هر جنسي تیری کوم کې ته په پډا کا پانسي ور کول غواړي بالکل ور کول غواړي پاکستان بنور داسې نه چلیږي
پاکستان ایسے نہیں چلے گا
د جولای په دیرشمه د قومي اسمبلی په اجلاس کې د واکمن او اپوزیشن ګوندونو یو کم اویا زنانه غړو په شریکه د هغه نارینه د پاره چې په زنانو جنسي تیری کوي د مسلم لیگ نواز ډلې د زنانه غړي نوشین افتخار پوینا د اسمبلی غوښتلی تیری کوونکي ته په عامو ځایونو یا د عامو خلکو په وړاندې دراز وړندول سزا ورکړي شي. پاکستان کې دا وخت د جنسي تیری کوونکو د پاره د مرګ سزا او یا بیا د عمر قید او د جرمانی سزا قانون موجود دی. تیر کال د نومبر په 14مه د انګریزي ورسپانې د نیوز دی خبر تر مخه پاکستان کې هر ورځ لک تر لګه یو لست جنسي تیریو کیسونه ریپورت کیږي. د 2014 نه تر د 2016 پورې د ریپورت شوی کیسونو شمیره 22000 ده چې اواز یو اویا ملزمانو ته پکې سزا ورکړې شوې ده. اخبار لیکي چې د سزا دغه شمیره د ټولو کیسونو په وړاندې د 1% نه هم کم ده او صرف 0.3% ده. پاکستان کې د هغه پیښو وروسته د جنسي تیری کوونکو په ضد هغه که یوازې مجرم وي او یا بیا که دوه او یا د دې نه زیات ورته د سزا دپاره قانون جوړ شو. کومه پیښه چې تیر کال د فرانس نه د پاکستان ته ورغلي د یو زنانه باندې د خپلو بچو په وړاندې په لاهور او سیالکوټ موټروی کې د دوه تنانو جنسي تیری کړی و مقرره شوې ده. په دغه پیښه کې ککړ دوه تنان عابد ملی او شفقت ادی ته عدالت ته مرګ سزا اورولې ده. پرون چې کله د اسمبلی په اجلاس کې د زنانو لخوا د جنسي تیری کوونکو ته د سخت سزا ورکولو لپاره خبرې شروع شوې نو د اسمبلی یوې بلې زنانه غړي ډاکټر شازیه صوبیا هم ودرېده او وی ویل
می یی کینا چاہونگی کہ ہمارے پاس سارے قانون موجود ہیں
دیو چیز ہم داوائم چې مو سره ټول قوانین موجود دي خو دغه قوانین عملی کول دي د پاکستان د عوامو لپاره راپات سي او دغه قانونونه عملی کړای
ان قانون پہ امپلیمنٹ کروائے.
پاکستان کې د نن اتلس کال وړاندې په 2003 کال کې د ګینګ ریپ یا د ډیرو تنانو لخوا په یوې زنانه د جنسي تیری یوه پیښه چې په نړیوال کچ خلکو غندلې وه د پنجاب په مظفرګڑھ کې د مختار امی نومې زنانه تر شوې وه. د دغې پیښې په تفصیل کې چې د مختار امی کشر 12 کلن ورور د خپل کلي د یوې جنې سره تعلقاتو دواړو رسوا شو نو پنچایت او یا مصالحتي کمیټې مشرانو د جنې ورونو ته د مختار امی سره په بدل کې د جنسي تیری کولو امر کړی. له هغې وروسته دغه شان پیښې ریپورټ کېدل شروع شو چې پکې د ماشومانو په ضد د جنسي تیریو پیښې هم شاملې دي. د ساحل په نوم د ماشومانو د حقونو او د تحفظ لپاره کار کوونکي او غیر سرکاري تنظیم د شمیرو تر مخه 2000 کې د 13 کالو کم عمر جنکو او لکانو باندې د جنسي تیریو شمیر د تیرو کلونو په نسبت 40% زیات شوی. دوی لیکي 915 په ماشومانو د جنسي تیرو کیسونه هم ریپورت شوي. دوی لیکي 109 کیسونه داسې ریپورت شوي چې هغې کې ملزمانو کې د سکولونو استادان ملایان پولیسان دکانداران ډرایوران او ډاکټران هم شامل دي. دوی لیکي 2000 کې 50% په جنکو او 50% په هلکانو جنسي تیری ریپورت شوي. ولې د ټولو نه زیات کیسونه چې هغه 50% په پنجاب کې 10% صوبه کې 0% په خیبر پختونخوا کې او 3% په اسلام آباد کې ریپورت شوي. ولې په بلوچستان کې 3.5% د جنسي تیریو کیسونه ریپورت شوي دي. پرون چې د اسمبلی د اجلاس په دوران د بشري حقونو وفاقي وزیر شیر مزاری پاسېده نو هغې وویل چې دلته قانونونه جوړ دي چې سزاګانې هم پکې ډېرې سختې ورکړې شوې دي خو زیاته کړه چې ګینی قانونونه هم د جنسي تیری او پودرولو کې کمزوري ښکاري.
قوانین بنانے
اور دیول په قانون جوړولو او عملی کولو باندې دغه مسله نه هواریږي بلکې دا مسله به حل هواریږي چې د هر سړي ذهنیت بدل کړي شي.
ذهنیت بدلی جايږي.
پروند اسمبلی د اجلاس په دوران ډیپټی سپیکر قاسم سوری علي محمد خان عبد الاکبر چترالی زرتاج ګل وزیر او نور یو شمېر وړ هم په دغه موضوع خبرې وکړي. د جنسي تیریو د پاره د پاکستان صدر عارف علوی پروس کال د دسمبر په میاشت کې د انټی ریپ ارډیننس 2000 په نوم قانون هم منظوري ورکړی و. ولې د فوجداري په قانون کې ترمیم هم کړو. د جنسي تیری دوه قسمونه خودلی لکه یو فطري جنسي تیری او یو غیر فطري تیری. دغه د پاره یې سزاګانې هم یا خو د مرګ او یا بیا د عمر قید او جرمانی مقرره کړی و. د فطري تیری په جنګلوي داسې کړی و چې ګنې نارینه په زنانه جنسي تیری وکړي او غیر فطري داسې چې نارینه د نارینه سره یا بیا زنانه د زنانه سره او یا بیا څوک په څارو باندې جنسي تیری وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو په پاکستان کې په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د وژنې او پر ښځو د تشدد نورو پیښو احتجاجونه او بحثونه راپارولي دي. فعالانو پوهان وایي حکومت باید د ښځو تحفظ او حقونه باوري کړي. دوی همداراز د ټولنې پر سطح د افکارو او نظریاتو د بدلون غوښتونکي هم دي. خو په پاکستان کې د ښځو پر ضد زیاتو جرمونو وجوهات څه دي؟ زموږ همکار پامیر ساحل د دې پوښتنې د ځواب معلومولو هڅه کړې.
د 2021 زیږیز کال په جولای کې په پاکستان کې د یوې ښځې وژنې او پر ښځو د تشدد یو شمیر نورو وروستیو پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او حقونو په اړه بحث پارول دی. فعالان، هنرمندان، د چارو پوهان او سیاستوالان پر ټولنیزو شبکو د ټولنې او ریاست پر سطحو د قوانینو د عملي کولو او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د جولای پر 14 پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د یو ډیپلوماټ د لور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ. پولیسو تر پیښې وروسته وویل د 28 کلنې ښځې د وژنې په تور یې د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی دی. د پولیسو په رپورټ کې تور پورې شوی چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدمې څخه سر پرې کړی دی، خو نوموړی پر ځان له لګېدلې توره انکار کوي. د جولای پر 25 د اسلام آباد د پولیسو یو مشر افضل احمد کوثر پر ټویټر په بیان کې وویل چې د جعفر پلار، مور او د کور ملازمان یې نیولي او عدالت ته یې وړاندې کړي دي. د نور مقدم وژنې د پاکستان په لویو ښارونو کې مظاهرې وپارولې. د جولای پر 14 په لاهور کې د ښځو د حقونو څلور سازمانونو په احتجاج کې وویل چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه زیات شوي دي. د آلمان غږ و پاڼې په وینا د جولای پر 25 په سند کې وسړی خپل ښځه ژوندۍ وسوځله، او پر هماغه ورځ د صوبې په شکارپور کې وسړی خپل ښځه، ترور او دوه وړې لوڼې وویشتې. د جولای پر 24 په راولپنډۍ کې پر یوې 1.5 کلنې ښځې جنسي تیری وشو او بیا په چړو ووهل شوه چې په سبا یې د ټپونو له وجې سا ورکړه. د و پاڼې په وینا د جولای پر 14 په سند کې یو سړی خپل ښځه په وهلو وهلو ووژله، او په جون کې یو سړی په پیښور کې د خپلې پخوانۍ ښځې په ګډون دوه مېرمنې د پت په نوم ووژلې. د جولای په پیل کې پر ټولنیزو شبکو یو ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري چې دوه سړی یو ښځه وهي. د پیښور پولیسو د جولای پر 14 وویل چې دا دوه ورونه ول چې خپله خور یې په جایداد کې د حق غوښتو په سر وهله. د پولیسو په وینا دواړه کسانی گرفتار کړی دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالان او پوهان وای په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه په زیاتې دودي. خو په لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز یا لمس کې د ټولنپوهنې او جنسیاتي مطالعاتو استاد ندا کرمانی له دې نظر سره موافقه نه ده. نوموړی د جولای پر 28 مشال راډیو ټویل په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او پر وړاندې د نورو جنایتونو سطحه له پخوا راهیسې لوړه ده.
زما په ان پیښې نه دي زیاتې شوې. دا ډول پیښې تل کېدې او زه نه ګڼم چې پر ښځو تشدد یو نوی شی دی. زما په فکر په رسنو کې د دې ډول پیښو په اړه خبرونه خپرول زیات شوي دي. رسنۍ فعالې شوې دي او په ځانګړي ډول ټولنیزو شبکو لوی بدلون راوستی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن کلنۍ رپورت ښیي چې په 2000 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څخه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوې دي چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې پر ښځو د تشدد او د هغوی پر وړاندې د نورو جرمونو لوی لامل هغه ټولنیز دودونه، رواجونه او افکار دي چې له وسني اثر سره سمون نه خوري. د فعالانو او پوهانو په اند پاکستان ټولنه خورا پلارواکه یا پدرسالاره ده، او پکې د سړیو پر نارینتوب ټینګار کیږي چې دا یو لوی مشکل پیښوي. په کراچۍ کې د تحریک نسوان په نوم ناحکومتي سازمان په 1990 زیږیز کال کې له جوړېدو راهیسې په ټولنه کې د ښځو او سړیو ترمنځ د مساوات رواجولو او د ښځو پر وړاندې د جنایتونو د کمولو لپاره د آگاهۍ کمپینونه چلوي. د دې سازمان بنسټګره او مشره شیما کرمانی د عورت مارچ له منتظمانو یوه ده چې هر کال د مارچ پر 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه او غونډې جوړوي. نوموړی وایي د پاکستان په ټلویزیونونو، اخبارونو او تعلیمي نصابونو کې د پلارواکۍ افکار او نظریات لسیزی پخوانی سابقه لري.
دلته رسنۍ د سړیو تر بشپړ واک لاندې دي، او هغه شیان چې په ټلویزیون خپرېږي پکې عموما تشدد کوونکي د ډرامې د اتل په توګه خبل کیږي. په هغه ډرامو کې هغه ښځې ښه خبل کیږي چې په ځان تشدد قبلوي او په وړاندې مزاحمت نه کوي. نو دا خو یو اړخ شو. که تاسو هم دا رس تعلیمی نصابونو ته وګوره نو په هغه کې ځینې تصورات شامل دي، لکه دا کار د ښځو دی او هغه د سړي دی، یا سړی باید دا وکړي او ښځې باید هغه وکړي، یا همداراز سړی دا حقونه لري او ښځې یې نه لري. نو زموږ تعلیمي نظام دا ډول افکار خپروي او دایمي یې بولي.
د بشري او د ښځو د حقونو بل فعاله مختاره مایی لشیما کرمانی سره هم نظر ده. مختاره مایی خپل په 2002 زیږیز کال کې د ډلهیز جنسي تاریخ کار شوی و. پر نوموړی د تیری په تور 14 کسان مقدمه شول. له هغوی څخه شپږ کسان سزا شوي ول چې 15 یې سپریم کورټ په 2011 زیږیز کال کې خوشې کړل او د یو د عمر قید سزا یې پر ځای وساتله. د پنجاب د مظفرګڑھ اوسیدونکو مختاره مایی له هغه وخت راهیسې د بشري او د ښځو د حقونو د فعال په توګه هلې ځلې کوي او یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلې دي. نوموړی پر ګواښونو سربیره په پاکستان کې اوسی او د جولای پر 28مه مشال راډیو ته ویل چې په پاکستاني او کورنیو کې میندې او پلرونه زامنو ته زیات حقونه او ازادي ورکوي، خو له لورانو سره یې چلند بالکل مختلف وي.
زوی چې هر څه کوي مونږ یې منو. زه یو مثال درکوم، که زوی د خوخي واده کوي نو اجازه یې لري، خو که لور یې کوي نو بیا ناجایزه ده او بیا تور بلل کیږي. نو مونږ چې څنګه خپلې لوڼه په هو باید هم هغه سي زامن هم په هو خپل
خپل بیٹو کو بھی سمجھانا چاہیے.
د مایی په خبره په بچو کې باید په هیڅ صورت د جنس پر اساس توپیر ونه شي او والدین باید لوڼو او زامنو دواړو ته یو ډول حقوق ورکړي. نو موړی او د چارو پوهان په پاکستان کې د جنایتونو ښکار ښځو د ملامتولو رجحان د اندېښنې وړ بولي او وایي دا تمایل یا میلان هم په ټولنه کې له پخوانیو افکارو او دودونو څخه سرچینه اخلي چې ورسره سم د تشدد یا جنسي تاریخ کار کسان قصوروار بلل کیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د 2000 زیږیز کال په سپتمبر کې لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د هغې د بچیو مخې ته جنسي تیری په پاکستان کې مظاهرې او غبرګونونه وپارول او پر ټولنیزو شبکو ګڼو کسانو د لاهور د پولیسو د مشر څرګندونې نامناسبې وبللې. عمر شیخ تر پیښې وروسته ویلي ول چې هغې ښځې ته نیمه شپه سفر کول نه و پکار او دا چې باید یې متبادل سړک کارولی وای. شیخ د انتقادونو په ځواب کې ویلي ول چې خبرې یې ناسمې تعبیر شوې وې او بیا یې بخنه هم غوښتې وه. د حقونو فعاله شیما کرمانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وایي له بده مرغه د هغه هیواد حکومتي مشران هم پر ښځې د جنسي تیری تر پیښې وروسته هغوی ملامتوي او وایي چې ښځې د خپلو جامو او کړه وړو له وجې سړی دې ډول جنایتونو ته هڅوي. د نوموړي په اند له دې ډول څرګندونو سره سیاسي مشران د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته دلیل پیدا کوي او ورته لار هواروي. وزیر اعظم عمران خان په جون کې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ول چې د ښځو لنډې او تنګې جامې پر سړیو تاثیر کوي. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم نوموړي په اسلام آباد کې د ولس د ټلیفوني پوښتنو په ځواب کې ویلي ول چې د پردې نه کول په پاکستان کې د جنسي تشدد د زیاتېدو لامل شوی. د عمران خان دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو د باس لامل شوې او پر نوموړي انتقاد وشو. خو د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر 28مه له امریکایي پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هیڅ کله یې د جنسي تاریخ کار شوې ښځې ملامت نه دی بللی. نوموړي دعوه وکړه چې څرګندونې قصدن په ناسم ډول خپرې او تعبیر شوې.
زما سرګندونې په مکمل ډول له سیاقه بهر خبرې شوې وي. ما یوازې د پاکستانی ټولنې په اړه خبرې کړې وي چې پکې جنسي جرمونه خورا زیات شوي او جنسي جرم یوازې د ښځو پر وړاندې نه وي او یوازې جنسي تیری نه دی بلکې پر ماشومانو د تیری پیښې دي چې زخت زیات شوي دي. نو زما تبصره په هغه تناظر کې وه. ما د پردې لفظ کارولی وو او په اسلام کې پرده یوازې د جامو معنی نه لري او ستر یوازې تر ښځو محدود نه دی بلکې د سړو لپاره هم دی او معنی یې په ټولنه کې د گمراهۍ کمول دي. زما د خبرو مقصد دا و.
خو د لمس پوهنتون استاد ندا کرمانی وای څېړونکو خولي چې د ښځو لباس او د هغوی پر وړاندې جنایتونه له یو بل سره هیڅ اړیکه نه لري.
دل دا پوښتنه کیږي چې ښځې څه کړي وو چې سړی یې تشدد ته اړ کړ. دا پوښتنه نه کیږي چې ولې سړی دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي حق لري. زما په اند اصل مشکل همدا دی چې له وجې مونږ لیدل چې وزیر اعظم وویل چې د ښځو جامې د سړی د دې ډول برخورد یا سلوک لامل کیږي. حال دا چې مونږ پوهیږو چې د ښځې جامو او پر وړاندې د تاوتریخوالي ترمنځ هیڅ تعلق نشته.
په عین حال کې فعالان دا دریځ هم لري چې د ښځو پر وړاندې په جنایتونو کې د ککړو کسانو معافیت هغه څه دي چې د دې ډول جرمونو د دوام لامل کیږي. شیما کرمانی وایي د سزاګانو نه ورکول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو د زیاتېدو یوه مهمه وجه ده.
پاکستان وی ډو ناٹ ایکچولی اریسٹ د مین.
په پاکستان کې موږ سړی نه گرفتارو او عبرتناک سزا نه ورکوو. نو سړی ګوري چې بشپړ معافیت لري او هر څه چې غواړي کولی شي. زما په نظر دا موضوع لږ ځواکمنتیا او کمزوری سره تړلې ده. دلته سړی بشپړ کنټرول لري او ښځې د تشدد او ور باندې د تیری غوندې حالاتو کې هیڅ واک او ځواک نه لري.
شیما کرمانی زیاتوي چې د ښځو وژونکو ور باندې تیری کوونکو ته د مرګ د سزا په حق کې نه ده، خو که هغوی د بند سخت سزاګانې وویني نو بیا به خلک په اسانۍ د ښځو پر وړاندې جنایتونه نشي کولی. خو ډاکټر ندا کرمانی مجرمانو ته له عبرتناک سزاګانو ورکولو سره موافقه نه ده.
زه فکر نه کوم چې عبرتناک سزاګانې به مسله حل کړي. کله چې د نور مقدم د وژنې په څیر خواشینونکې پېښې کیږي نو خلک غواړي چې بدل واخلي. خدا سے کول مونږ د مسلې بیخته یا جړو ته نشی رسولی. زما په نظر مونږ باید د انصاف پاړه خپل فکر بدل کړو او اصلاحي عدالت وواړو. یقینا مونږ باید هغه کسان سزا کړو چې د تشدد جرم ور باندې ثابت شوی وي، خو مونږ باید هیڅکله د سزا په ذریعہ له هغوی مثال یا عبرت جوړ نه کړو. زه ګڼم چې خلک تر تشدد کولو مخکې داغې د نتیجو پاړه سوچ نه کوي. مونږ باید د تاوتریخوالي د وجوهاتو پاړه فکر وکړو.
خو په عین وخت کې د ښځو د حقونو فعال مختاره مایی وایي په مقدمو او قضیو کې باید ریاست یا دولت مدعی شي چې د ښځو پر ضد په جنایتونو کې ککړ کسان له سزا بچ نه شي.
یو ښځه چې وژل شي نو په قضیه کې دا پلار کوي او یا مور، یعنی مور او پلار یې مدیان شي. دوی چې مدیان شي نو بیا شپږ میاشتې وروسته یا دوه درې میاشتې وروسته هغوی راځینامه وکړي. نو دا هم پر ښځو د تشدد د زیاتېدو یوه لویه وجه ده. زه په بیا بیا دا پیغام ورکوم او دا وایم چې دولت یا ریاست باید په داسې قضیو کې مدعی شي او د ښځې د کورنۍ غړي باید مدیان نه شي. زما په اند که مجرم سزا نه شي نو د ښځو پر وړاندې د جنایتونو مخه نه شي نیول کېدای.
د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه هم منی چې د قوانینو جوړول او عملي کول یې مسؤلیت دی. په هغه هیواد کې ټول صوبو د ښځو د تحفظ او پر هغوی د کورنی تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي او ولسمشر عارف علوی د 2000 زیږیز کال په دسمبر کې د جنسي تیری د مجازاتو لړمحاله قانون لاسلیک کړ. همداراز د جون په پیل کې د قومي اسمبلی د قانوني چارو کمیټې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي او مجازاتو قانوني مسوده منزور کړه چې د بشري حقوقو د چارو وزارت په وینا له قومي اسمبلی او سینټ تر منزورې وروسته به د قانون په شکل نافذ او عملي شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د رواني خبرونې په پای کې او زلبیا لند خبرونه زموږ همکار شاهین بنری نو.
سلیمه شهر مبیر دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو کورنۍ او خدي خیل قبیله لخوا روان احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی د پروري په 28 نیټه د دوی د تختول شو خپلوانو درخوشي کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. مظاهرچیان وایي چې انتظامی ورسره په وار وار ژمنه کړې دا خو پوره کړې نه ده. دوی وایي که غوښتنه نه پوره کیږي د ټول وزیرستان په کچه به مظاهرې کوي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي د تختول شو کسانو خوشي کولو ته نږدې شوي دي. په سویلي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې د پاکستان د فوج یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې دغه پیښه بیګا تر سره شوی ده چې پکې وسلوالو په تیار د سیمه کې د فوج یو پوسټه په نخښه کړې ده. د برید ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې ده. په پاکستان کې د سند صوبې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د نن څخه ټولبند اعلان کړی دی. خو مرکزی حکومت وایي سند لاکډاون واک نه لري. پرون په کراچۍ کې د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې د وایرس د مخنیوي لپاره به د اگست 13 نیټې پورې لاکډاون وي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې سند حکومت ته به د ټولبند عملي کولو اجازه ورنکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په هرات ښار کې پر خپل دفتر برید غندره دی. یوناما ناوخته بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او یو شمیر نور پولیس افسران ټپي شوي دي، خو د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته زیان نه دی اورېدلی. او اسرائیل په ایران تور پورې کړی دی چې په عمان کې د دوی تر انتظام لاندې د تیلو ټینکر په نښه کړی دی چې دوه کارکوونکي پکې وژل شوي دي. ویل شوي چې د رومانیا او برېټانیا دوه وګړي پکې وژل شوي، خو په دغه اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکارا لتا سونه اجازه خواړو. تاسو هم پر دې سپو د مشال ریډیو پروګرامونه واوریدل او موږ وروسته تاسو ډیوه ریډیو اوریدل شي. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.